السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم قدرمن اوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځنګړې شوې د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د اسلامی عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپوړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر لوړو زده کړو بندیزونه اعلان کړي پلان شوی و. اعلامیه وایي په پام کې و د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایه محکمې پریکړه ځنډېدلې ده. په پام کې وه چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وسوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل صورت دعوه محکمې او موږ یعنې د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړې بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلې تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو د پنجشنبه په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خواندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو یوه هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړې ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 میلادي کال ډیر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي د مهال په افغانستان کې تر 28 میلیون ډیر کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي شهزاده هری اعتراف کړی چې په افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال 25 طالبان وژلي دي. د برتانوي رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دا خبره د سپیر په نوم په خپل چاپیدونکي کتاب کې لیکلې ده. 28 کلن شهزاده هری په افغانستان کې 2 ځلې پوځي دنده ترسره کړې. یو ځل په 2008 او 2008 کلونو کې د هوایي حملو د کنټرولر او دوهم ځل په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټر د پیلوټ په توګه. هری په خپل کتاب کې لیکلي چې د شپږو پوځي ماموریتونو پر مهال پر خپل هلیکوپټر د لګېدلې کمرې د تصویرونو په مرسته پوه شو چې 25 طالبان یې وژلي دي. شهزاده هری یادونه کړې چې په دې کار نه ویاړي او نه پرې شرمیږي، بلکې دا کار یې په داسې یوه روحیه کړی لکه د شطرنج دانې چې له تختې لرې کوي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرونی یو ټلیفوني خبر وروسته اوکراین ته د زغروالو ګاډو پر استولو موافقه وکړه. دواړو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پلیو ځواکونو ځانګړي برادلی ډوله او جرمني د مارډر په نوم زغرګاډي اوکراین ته واستوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې جرمني به اوکراین ته د هوایی مدافع د پاتریوت توغندیو په سپارلو کې له امریکا سره ملګرتیا وکړي. بایدن او شولز د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې هوایی حملو ته په پام سره د اوکراین د هوایی ځواک د وړتیاو د لوړولو د ملاتړ پر اړتیا هم ټینګار وکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونې په لاندو څپو په نولس یویشت او پینزه ویشتو مترو آوری چه لدولزر اویا دولزر یو سلو چلویخت او دیر لزر اتسوا شپیته کلو هرچ سره برابره ده. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو اړوند خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به خلکو ته د مرستې د رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګري ملتونه وایي د مهال په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیاوې لري. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي چې دې کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه وپارول. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
خوړو نړیوال پروګرام یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د شپږخورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چاري اغیزمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په مقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درېونې لپاره درولې دي. د درېدو د یوې برخې په توګه د ابلیخ یا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیه د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولې. د ابلیخ په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرسته ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونې مخکې تر بل امر پوری ښځې په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو تر څنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به پر درېیمه برخه ته رسیږي. نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډېر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلی د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف تیرونه په نیویارک خبريالانو ته وویل ګریفیتس په پراروانو ونی چې افغانستان ته لاړ شي. د غراس تمکیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه را روانه ونی غونډه وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبريالان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یوې خصوصي رسنۍ یو خبريال بندي دی چې په اړه یې معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي. افغان خبريالان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د موضوع نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل. وست رسنوي او خبريالان یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نو ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سیمهیز خبريال و. اغلی ولیزاده آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه به اساس د بده مرغه د یو شمیر تایید شوی او راپورونو لمخې چې موږ ته رسیدلی دي، اوس مهال زموږ یو خبریال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبریال د خوست ولایت سیمه ایز خبریال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسول ظریف کریمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبریالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبریالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بنده آزاد کړل. سره لدی چې موږ هڅه وکړه تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی غوښتل چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش پنځه میاشتې د طالبانو سره بندیان و. یو شمیر افغان خبریالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرونکی بولي. سید عمر سحر او شوق الله جلال زئی
په ټوله کې کوایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دي. فکر نه کوم ډیره د خبرو درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، په ولایتونو کې خبریالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته. او موږ بار بار دغه مسایل د اسلامي امارت له چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبریالان چې تازه لاباند خوشی شوی دي، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پای ته ورسید. کوی چې اطلاعاتو ته لاسرسی بیخي سخت شوی دی.
دغه افغان خبریالانو په وینا رسنۍ او خبریالان باید په خپل کار کې خپلواک پرې خودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د خبریال په نوم څوک نه دی بندیان کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سره هیڅ خبریالم د خبرنګارۍ په وجه او د رسنۍ فعالیت په وجه باندې بندې ده او نه نیول شوی بدنام. البته که چیرې څوک خبریال څوک دعوا پې کوي یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. په هغه باندې پکېدی څوک بندیان شوي وي او زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاص وي. د جرم د خبرنګارۍ خبره نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلو ول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري پاړه ناشتي کړې دي. د څرګندونې داسې محل دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د دوی سره د تاوتریخوالي لړخه خکال نه و.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام، د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. د روان ژمي په سړو شپو ورځو کې په افغانستان کې په ولګي یا سینو بغل د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندي روغتون هم په وروستیو څو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ډاکټران یې وایي د کابل تر څنګ د ولایتونو له ولسوالیو هم ناروغان مراجعه ورته کوي. د روغتون وایي په 13 نومبر میاشت کې د وړم کال د همدې مودې پر تله په سینو بغل او سلنډۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه ځلې زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
د کابل د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون وایي په وروستیو ورځو کې د هغو ماشومان شمیر زیات شوی چې په سینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو. بیکاری زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي، چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بسترې کېدو ته اړتیا لري. نور هغه ته ضروری درمل ورکوو او رخصتوي.
دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالانډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو. حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغه ماشومان شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندي روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت لوی ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 23مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داسې حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ ډول روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلیم اکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور بود. د کتابونو خپرونکي چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړي،
د مالیات په فرهنګي اوزو باید قطع شي،
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر:
دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو:
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، د افغان لونو بخت څغر قید دی.
لدا چې چا سره ژغیدلی یو چې د ملي هنداري ټولې کیسې له یاد ستې دي.
که بابر د فکر ګل سر خو بابر د وای وای
کتر پای را سره وی نور مطالب به هم لا سادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واوري. وسره د وشتم میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور پیر او چاپ بازار سور وو. پروسش کال په فنسن کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسولانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوې دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
نو جلال کالونه ای سبب دای شي هغه وخت کې تقریبا هر ورځ لکه هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ سره وصل شو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د ماسیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې وو د کتاب د بازار د پاره کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو، یعنی مخکې بچي په مېش دوه کې چاپې د اوس چې د ټول کال کتابونه راځم شیا عمرنه دي چې هغه دوه مېش ته کې بچاپېدل.
له شغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسول مصطفی سمون هم نظر دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسه جراډو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شوی کتابونو مثال راوړ او وی ویل:
موږ په دې کې یو کال کې تقریبا شپږ وینونه کتاب چاپ کړی. موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15-20 وینونه پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسول شاغلی ناصری په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وي، خو د کال په دوهم نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې.
سږ تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت له ښه په لومړۍ کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ د حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لړګان د وضعیت په ثبات او د خلکو د اقتصادي ستونزو په ثبات او یو لږ د سیاسي ستونزو په حساب دا وضعیت ډېر عادي نه.
وړم کال د اگست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي کتاب پلورنځو یو لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. پروسش کال چې د کتابونو بازار سوړ وو، محدودو لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو پروسش کال کتاب پلورنځو دا چلند بدل کړ. په دې اړه له شاغلي ناصری څخه اورو:
موږ راځو چې یو څه د کسان چې ډېر لیواله دي ته وو چې باید د کتاب چاپ شي د خبرنګي بنسټونو له خانه داسې تعامل هم سره وشول چې دوی په خپله دغه یو مقدار پیسې پیدا کړل او موږ به د کتاب ورته چاپوله. نو واده به داسې وشول چې لږ تر لږه یوه ویاست نه ستاسو د کتاب وپلورل شي، نو موږ ستاسو پیسې بیرته درکړو. مګر کوم تعاملات موږ هم مختار به بیسله او دا مو یو انتخاب وګڼل چې په دغه برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه. که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې شسوه چې کاغذ لږ ارزانه شو، خو د ښاغلي ناصری په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په دې وروستیو کې یو ځل کله چې ډالر له وادي نه تللی و، یو ډالر راځار کې پیدا کړو، نو بیرته هغه هم خپل راتل نه پاتې شو، بیرته پوسه تللی دی. نو دغه په حساب هم که څه ورنه شي کولای چې کتاب چاپ کړي، ځکه چې د یو خو دا مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیه خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته، نو په دې حساب دوی خریداري په ډالر ده او په عادي حالت کې نه دی.
د سمون کتاب پلورنځي د مسول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړیتوبونه تغییر کوي. د دلارت کل سره سم په خوابه کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې تو هم دریم ځای درلود او نن سبا یې حتی لسم مقام خپل کړی دی. په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول، خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون، اکسوس، مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خپروي. دغه خبرندویان په خپلو کې نندارتونونه نشي جوړولی؟ له ښاغلي سمون څخه مې دا پوښتنه وکړه.
نندارتونونه جوړوي چې دلته جوړم سول، د دې ترڅنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا کتابخانې خپل مابین کې راشي او همغږي وکړي او دا کار په مقبوضي خو دې ترڅنګ باید اقتصادي لحاظ هم منته یو غیسي چې د کتابونه واخیستل شي، وپلورل شي او خلکو ته ورسیږي. او دا همدغه د کتابونه د دولت یا د کوم مستقل لخوا واخیستل شي او دا چې په ولایتو په عامه کتابتونو په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم.
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب پیوي چې نندارتون مناسب ځای غواړي.
داسې یو مناسب ځای هم نشته دی چې دولت همکاري ونه کړي عامه ساتو، ځکه چې دلته کابل پونتون کې کله د کتابونو نندارتون بکېدل نو غورپی به چې ورکولې بیا به هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اخیستي، هغه د غورپو چلته به کتابونه نو هغومره به کتابونه نه خرڅېد څومره به چې د هغوی کرایه وه. اوس خو دغسې حالات دي، خو مخکې وو ځینې نندارتونونه لکه دا د ګویتا انسټیټیوټ او په کلنی جش ادبی جشن به مانځ کله کله ولایتونو کې هلته به بیا نندارتونونه د کتابونو هغه چې به کتابونه پلورل کېدل.
په کابل کې کتاب پلورنځیو پروسه شکل ل خپل لوري د هڅې وکړي چې څو ځلې کتابونه لیلام کړل، په تخفیف یې وپلورل چې یو څه کتابونه خرڅ هم شول. په 2022 کال کې له افغانستانه بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډي وړې شوې. مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولی. کله چې مې د دې کتاب پلورنځي له مسؤل ښاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو له لیږلو سره به لکه د دې ژمي دا سوړ بازار څه توت نشي، دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت ولري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکي کتابونه دي، مثلا پی ډی ایف. په دې لپاره هم د پدې مصارف او هغه غوښتل کیږي چې باید او الکترونیکي کتابخانه جوړ شي، نو بانکي سیستم فعال وي که نه، تاسو ته بیا چې هغه د اکاونټ له لارې پیسې رالیږي، نو دغسې دا ځینې ستونزې شته چې دا هوارې شي انشاءالله ولې نه شي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې و چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده. نو څرنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږه هغه وخته د کتاب بازار ورسیږي؟ د سروش کتاب پلورنځي د مسؤول نجیب الله ځیرک نظر
ټولو مهمه ده چې د کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کړي، کتاب د مطالعې لپاره عامه پوهاوی زیات وسي، ځینې اسانتیاوي رامنځته شي. په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ شي، کوي هغه باید فعال شي او غوته نوي کتابونه باید چاپیږي یا نوي نوي اپډیټ کتابونه هلته ورسوي. دولت هم نور مسؤلیتونه لري لکه د کتاب سرسې مالیه ده، د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده، نسبت په خواته ډیر لوړ ده. په دغه برخو کې همکار وشي او بل عامه پوهاوی زیات سي. په ټولنیزو رسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعې ته هڅولو ته شاګردان، محصلین، عام خلک لفرض دی مطالعه وکا کمپاین باید زیات وسي.
د سمون د کتاب پلورنځي له مسول شاغلی سمون څخه به واورو چې حل لار څه ده چې د کتاب بازار د پخوا په څیر شي.
بهترین لار دا ده چې په ولایتو کې، هر ولایت کې پانتون ده، پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري، هغه کتابتونو ته کتابونه واخیستل شي. د مطالعه او د کتاب فرهنګ نور بیرته وغوړېږي د پخوا په شان، او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي، د هغه لپاره د هغه واخیستل شي کتابونه، عامه کتابتونونه جوړ شي، او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ شي. نو دا ټول تاثیر کوي، بیا به بېرته همغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ته بل حل لار هم ښکاري.
یو خیریه مؤسسه خو مؤسسات خو دا د اکثره بندم شو، او دولت هم کولی شي، او نړیوال او دغه یونسکو د فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي. همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیا باندې، او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
نوای که یو ملي فرهنګي ستراتیژي وشي چې د دې لپاره نه کې د نشرانو، لیکوالانو، ژباړونو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو د چې کاپي رایټ حق لري، د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغې څه ارزښتونه چې دي چې هغه سره تنظیم شي، او په دې لړ کې د نشرانو ته کاغذ ورکړل شي، او افغانستان زمینه مسائل شي. همدارنګه د کاپی رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوې دي، خپل کې کوم قوانین دي په افغانستان کې هغه ته باید درناوی وشي، او نړیوال ژمنې چې شوې دي کاپی رایټ په حساب ته دا څنګه پراخ شي.
په دې هیله چې سش کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري وغوړي شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راوشي شي چې ورسنۍ کاري د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي، خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوې د رڼا او پلور الوسوي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د هر زمانې ادبيات په خپل وخت کې نه ودی، او کله چې زمانہ اوړي د لیکنو ته یو شمېر ناقدان د پخواني ادب پستر ګوري. ګڼ کره کتن کې نوښت د زمان مرایي نه ګڼي، عالی آثار که زړه هم شي نوښت په خپل ځای وي، او برعکس اوسني شاعران هم کله پخواني او پسیر لیکنه کوي په نوې ادبیاتو کې نشمیرل کیږي. په دې برخه کې یو شمېر د چوکاټونو له مخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب په سترګه ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی، خو که پکې نوی فکر ځای شوی وي او نوې خبرې پکې شوی وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماخام دا غټ غټ ستوري، په ماخام دا غټ غټ ستوري دلمر په پری و تپلوری پوار وار وارو تا گورم پوار وار وارو تا گورم گندی چوک یو تا گوری پدا ستور به نظر کرم چو میشتا دستر گتوری سور سور باد یه را رسیگی سور سور باد یه را رسیگی چه پا غرونو واوری اوری حقا باد تسینه نیسم حقا باد تسینه نیسم چه دوونو پاری خوری درستش با حسی بیداریم درستش با حسی بیداریم لکلنگا سوی شغوری بی دبادا بل سوک نشتا بی دبادا بل سوک نشتا لخوشال سرغم خوری لخوشال سرغم خوری
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریواته پلوري دي لمر پریوتل د یو سفر انجام دی خو شاعر انجام ته نه تسلیبی شي ستوري ته ګوري ستوري د شبخت او هیلي سمبول دي دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي ګوندې څوک یوه ته ګوري په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوي دي د سیمبولیکو شعرونو یو ځانګړنه دا ده چې سیمبولیک کلمات بیا بیا تکراری شي خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلي مسله ده چې نشته کېشي او شاعر ستوریو ته ګوري خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو مشته د سترګو توري د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي پرې ځای کې هم د انجام او هیلي خبره ده د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي تزاد دی سینه ګرمه ده او باد یخ په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده د غره واوره ډېره وي او ډېره واوره په غربي ادبیاتو کې د مرګ سیمبول دی خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سیمبول کې هیله ده د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده ستوري دی او تر مقتلش مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم شپه د مرګ سیمبول دی انجام دی د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي که به میندو سا ورکوله بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادیږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیشتوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي نوی شعر له شاعر غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مل کړي د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی شمال په غربي ادب کې د بدلون سیمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسیږي د ستر خوشحال د پورتنی غزل په پیل کې غټ غټ ستوریا دي شي چې خپل د یو ډول خوشي معنا ورکوي په مقطع کې حکمت پدې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره می شریک کړی یوازې توپ په سیمبولیک ډول راغلی دی په نوی غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی کره کتونکې علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي د خوندي چاپیریال د لویدیز په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډېره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سیمبولیک ډول وړاندې کوي که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي نو شعر ته نوی رنګ ورکوي شاعر امینې فنا خپل غزل په ازادي راډیوي ادبي مجلې لورولای سره اوري
ژوند می څه دی ژوند می څه دی ژوند می څه دی ژوند می څه دی ژوند می چدای ژوند می چدای ژوند غروب غروب روان مر پریوات دای ستا دسترگو د دیدن یم تگی تگی ستا دسترگو د دیدن یم تگی تگی تا پسی می سرو با با اومدهی ستا پیاد دی نامراد دی کبر باد دی روح می ستا دشق ددام نسیر مارغه دی یو زمان لحیل و جور دی رو چلی بل می بل اور دو وطن پشنا زنگل دی دم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دا افغان و لون بخت چغر قویده دی درنا تا قدمونو خکالو نارم درنا د قدمونو خکالو ناورم ما ته ټول جهان تیاره 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 دی لنیمګړو ارمانو بخنه غواړم لنیمګړو ارمانو بخنه غواړم سر میخه د خپل زړه پر زنګانه دی فنا لوی غرونه د غم ته ریب نیولی فنا لوی غرونه د غم ته ریب نیولی ستا غزل فریاد د کوم زخمی غرڅه دی ستا غزل فریاد د کوم زخمی غرڅه دی ژوند می څه دی ژوند می څه دی ژوند می څه دی ژوند غروب غروب روان مر پریواته دی
له شاعر امینې فنا څخه مننه. د شعر له دنیا سره پاتې شو او د شعر نقد ته مخه کو. صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی، خو دی ځینې شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خپروي. څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي؟ له ښاغلي بدر څخه به واورو.
ډیر کم دا کار کوم شی برسه، خو له هغه راهیسې چې ما فیسبوک آدرس پیدا کړ او والته مې خپل شعرونه شریکول، کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته بیا وروسته کار کار هر ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل. بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخ ته راځي ما نه څه شی غواړي، فکر مې پرې کوو چې دا به څه وي. متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي، یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې، یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی. لګیا شم دهسې ایډیټ مې په خپل شعر کې شروع کړو.
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي، داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډیټ کړی ده او بدل کړی مو ده؟
بلې شعر ورسې کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپل کې نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډکي شعر کې ووایم. نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی، بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکم. ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډکي شعر کې چې به راغلي وو هغه لومړني بیتونه یا مصري یا هم کرښې مې په خپل حال ساتلی او نور په شعر باندې مې کار کوو
نوې کرښې پکې زیاتېدلې، نوې جملې پکې زیاتېدلې، مصرۍ زیاتېدلې، هغه مې ور زیاتول. او بیا زړه راته ویل چې څه چې تا غوښتې دي اوس هغسې یوه خبره پکې راغلې ده او مانا خاندي. نو بیا به لږ ډاډه شوم چې زه په شعر کې مې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته افاده کولی شي.
داس وخت راغلی دی چې یو شعر مو د کلماتو او د مفهوم له پلوه یو ځلې ډیټ کړی دی او بیا میاشتې میاشتې وروسته مو بیرته په هغه کې بیا بدلون راوسته.
او بالکل، مثلا ما خپل درې کتلون شعرونه دي خو په دې وروسته کلونو کې بیا بیا مې مخته راغلي دي. د ورکو خار په نامه یو شعر مې و چې کتل مې کلمات وروسته وړاندې راغلي دي او هغه عاطفي توري چې دي په خپل ځای کې مې دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم له دې شعر څخه هغه پکې نه دی خوندي شوی. زیسم چې دا شعر مې په خوا کلونو کې یو ځل اصلاح کړ، یو ځل اصلاح کړ او په فیسبوک کې دا شعر ته نو متوجه شوی. نو دا شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت، یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوستل.
دا تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته اوس په کوم سترګو ګوري له پخوانیو شعرونو سره مو دغه لید فرق لري، د دې توپیر علت شی دی؟ یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یوې موضوع ته مو پخوا په یوه سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګوري؟
او دغه نظر ما سره هم شته چې پخوا ما په یو حالت کې چې دا شعر لیکلی و فکر مې تر هماغې کچې پورې هر مسالې ته رسېدل، خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي، ښایي خدای دې وبخښي استاد نصرالله حافظ او استاد صدیق پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې. نو دوی به دا راته ویلې چې عمر چې څومره پخېږي تجربې ورسره زیاتېږي، پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو، فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو. نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو مونږ خامخا د شعر، داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو. په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاده زده کړی دی، یو وخت به د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډیر شریکول.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه.
ملي هنداره د شاعر، لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. شاغلی نوري د امان الله خان د پادشاهي په وخت د ښوونکي په توګه کار پیل کړ، د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی. په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څانګه کې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانګې آمریت مخ ته وړی. د ده شپاړس آثار چاپ شوي دي او ویل کیږي چې شپږ ویشت اثره یې ناچاپ پاتې دي. استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلې او د وخت پښتو ټولنې ته یې وړیا سپارلې دي. دی په 1952 کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو له هغو کسانو څخه دی چې د ملي هندارې د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وایي دوی به د ژمي سړې او اوږدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تېرولې، خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له د به نقلونه اوریدل. په دې اړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه پخوانی او لرغونی کتاب دغه کتاب ډیرای وخت جمی پسړو او وژدو شپو کې لوستل کیږي. خو د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند کرو سایت څیرمه د میرخان کلی اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب له سره تر نوکه یاد کړی.
ما به د هر نقل مطالعه کوم، بیا مې نوکره دغه هر یو نقل جلا جلا یاد کړی دی. هر نقل جلا جلا مې یاد کړی دی.
نوموړی ډیری وخت دغه کتاب نقلونه اچوي او سندریزې برخې په ترنم کې بولي.
کبابر د پکیر ګل سر خو بابر د وای.
محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکرۍ په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به یې خپلو عسکرو ملګرو ته نقلونه اچول.
مګر دا د هر کتاب چې ما به ویل ډیر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نقل جلا جلا وزن ده، جلا جلا یې ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مویل
کمر لیا جلات خان پولاد مر لیا وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نقلونه اچول، چې د نقلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جې میاشي ولو چېرته وورله مات بل به اکبر جان ته به نقل کوم یو نقل چار یو نقل به وخود هغه نقل به مې ورته اچول. بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوان لکه مار ته چې به دې مرۍ واله شور مور شانه خوړل.
دی وایي ښه وخت و، ویره نه وه. د ژمي سړې او اوږدې شپې به مو په نقلونو لنډولې، خو چې کله هېواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نقلونو او د نقلونو دود هم سوکه سوکه له منځه ولاړ.
په ژمي کې به ډېر وویل، په دوبي خو کارون نه و. په ژمي کې کله د دې کره مېلمه ورې به م نقل اچول، کله به د دې کره مېلمه ورې به م دا نقل اچول. اتې هر نقل چې بیا راچو غوښته هغه نقل به مې ورته اچول. ما شوق درلود کتاب می واخد په غوږ کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندارې تر څنګ ډیری د کیسو او نقلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډیری نقلونه اورېدلي، د دغه نقل چې د نقلونو اچولو انداز خوندور او د نقل په منځ کې سندریزې برخې زړه راښکونکي بولي. نو مولای وای له ښاغلی اکبر څخه د ملي هندار ټول نکلنه په بیا بیا ورېدلې، او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه خسته دی.
زه چې ماشوم وم کلی کې به د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدل، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندار کتاب مجموعه ټول په یاد زده ده. بیا چې به کله د نقل اچول موږ به ورته غوږو، دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مسرۍ چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی، چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او اوږدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې. خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد د جګړو لراتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله پورسیو شیبو کې موسیقي ته مخه کوي. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوخ کی تو یکری دری خاور پلمنه وطن ولی خلق زی وطن غق دی وکړه پامیره د هلمند د سین بهیره غق دی وکړه پامیره.
داستا سونه وسندره د چې نوې کار پی کوي. څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوسټ وکړ، ورسته ډیر غمجن واقعیت شو په دشت بچی کې، او زه ډیر خپه وم. او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو، او ما ډیر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډیر هماهنګي درلود. او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر مونږ ته راولیږي، او هغوی زما خواهش قبول وکړي او زه ډیر د هغوی نه ډیر مشکور یم او قدرمن یم او اوس زه په آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه حماسي آهنګ دی وطني آهنګ دی چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهنی سندری وطنی سندری لکه ګران افغانستانه ډیرو زیات خلکو خوشی کړی وي، یعنی ډیرو خلکو اوریدلی دي، څرنګه هغه شی دی باعث شوی دی چې وطنی سندری ووایي او کنه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهنی سندری وایس؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دغه هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه حساب دی. د وطن مینه په سرای باندې داسې کارونه کوي چې د سرای لیونی ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بل سندره هم مهنی سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلکو ډیره خوشاله کړي ده. او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پی کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څنګه پدې بهر کې چې تاسو ژوند کوي، دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورزې او خلکو ته سندري وایست، خلک وطني سندره لري خوشي او کنوري؟
معلوم دار د هغه د وطني سندره خوخ رازي، او خود موسیقي د یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي، چې غوی غواړي د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات د بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح بخښه ولري.
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کاوه، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوي، تجربه کوي چې دا سندره وایس؟
اقلا یو هفته خو کیږي چې سره باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کوي، همداسې دی او کنه؟
الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم پنځه دقیقه ده او ساعت پتاره، او ساعت پنځه دقیقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه اووه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سرای باندې او په سرای په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد به خبر دا دی چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي د ترتیب د آهنگ هغه ډیر وخت غواړي شاید یو هفته دو هفته
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنگ زکسي د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي هغه به نه پیدا کیږي مشکلات پوي
نه دا خو ډیر صحیح خبره ده په خارج کې ډیر مشکل دی دا کار او اوس چې دا ټول جهان دنیا یو قریه شوې او د انټرنیټ په لارې ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي ان هغه سره کار وکړي
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده
دنیا په یو کلی بدله شوې ده
او ډیر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې
تاسو هم ډیره مننه
دیوالیانو دا کور دینان پا نام دی نمچه دی جانان وطن وارم سلام دی خور دیوالیانو دا کور دینان پا نام دی نمچه دی جانان وطن وارم سلام دی کلی گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کلی گلستانا زار شما زار گان افغانستان زار شما زار شمل هل مندا زما د مینې ژوندا بلخ او قندهار تو خایست پتا تمام دې کله گلستانا زار شما زار غان افغانستانا زار شما زار کله گلستانا زار شما زار غان افغانستانا زار شما زار هزار جات دے زت پزے غورا دے یو خاک غزنی دے بل حیرات منار جام دے کھلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کھلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار د زابل هوا بیا د سرې پل هوا وخت بس کشید په کندوز جو ځوان می تام دې کله گلستانا زار شما زار غان افغانستانا زار شما زار کله گلستانا شما زار گان افغانستان زار شما زار خاور دی ولیانو دا کرد ننگو نام دی نیم چه دی جانان وطن وارم زار